پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل شپړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار په افغانستان کې د ټولو نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. ضیاءالدین یوسفزی نن پر ټویټر تیرې 200 ورځې چې طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې، له تیارو ورځو سره تشبیه کړي دي. ملالی یوسفزی هم د افغان نجونو د تعلیم په پلوي د اعتراض غږ اوچت کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 4.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیه ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیره اونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې مننه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو اف شپارس جنگی جیټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللې ده. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میګ 9 روسی الوتکې ورکوي. او په اوکراین کې د روسی پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسیې غړیتوب یو خندوونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وایستل شي، دا پریکړه د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د 2 برخې غړو تایید ته اړتیا لري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه وو.
د اسلامي ماده مجاهدین لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې پسین کې لاهو شولې.
د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه به د نجونو شکایت واورئ چې وایي طالبان د نجونو ښوونځي بند کړي، خو د مدرسو زده کوونکو نجونو ته اجازه ورکوي.
مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیریږي، زه ډېر نه هیله سم.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین روانې جګړې ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز باس کې پر کوکنار او مخدر و موادو د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر فرمان سیړو.
په تطبیق دې تکړه دي، اما د تطبیق هغه منفي جنبه چې د اقلو د اقتصاد د منځول دي، دې ته سخت ضربه وارد دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرې مجله کې ز احمد تکل ستاس قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه تایر روشان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په دې هیواد کې د ناچاودو مهماتو او په لاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 50% یې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالی کمیټې مشر وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پایله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهمادو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې پلاس د خښشب یو او ناچاو د مهماتو د وضعیت اولدی عمله ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې پاړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2021 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپور کې دا نه دی ویل شوی چې له دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وایي په قربانیانو کې 50% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کی زیاته شوی ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمیر، یعنی 98% په ځمکه کې پلاس د خښشوی او ماینونو له عمله دي، خو په ځمکه کې د پاتیناچاو د مهماتو له عمله ملکی خلکو ته د وختو تلفاتو کچا یوازې 2% ده. په ځمکه کې د ځای پر ځای شوی او ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کیږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولی او په دې برخه کې لنډیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خود دوی له خوا د ځای پر ځای شوی او ماینونو په جواب کې وایي
د اسلامي ماده مجاهدین له خوا نه ماینونو په زیات اندازه کې مزر ماینونه نه دي خودل شي، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول سیستم د لغه د ریموت کنټرول په وسیله به او کله به سي نتیجه او حاصله سو خو کنه و بیرته به ماینونه ټولول په وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او اداوې هم شوي چې د طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی او ماینونو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا اوختي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د اشمیرې داسې مال خبروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 4مه د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنوري له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې لسو لسیزو راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
200 ورځې کیږي چې لشپغم ټولګي پورته انجونې لزدکړو محرومې شوې دي. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره لا هم د انجونو خوانځي نه دی پرانستي. افغانان انجونې وایي چې خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د صفی الله ستانګزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په افغانستان کې لشپغم ټولګي پورته د انجونو د خوانځيو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغانز د کوون کې له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخی د لسم ټولګي زده کوون کې د چلاتو میاشت رئیسی په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وايي هله منه ده چې خوانځي پرانستل شي.
دا خو د منګ یو لوی هله ده چې موږ مکتبونه شروع سي. کله موږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کو. کله موږ مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هله بل خاور سره خاور سي.
طالبانو د 14 کال د وګي اسمبلی په 8مه د هلکانو او وړون جنو خوانځي پرانستل، خو لشپغم ټولګي پورتن جنې برخلیک پرې خو دی. د بغلان د جنود لیسی د یو لسم ټولګي زده کوونکی فرزانه عمر خیل ازادي راډیو ته ویل چې لنامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبان لورسته پریک ویل شپږم ټولګي نه پورته خوانځي وټړل، مونږ نه هلي کول او اوس داسې په چورت فکر کې هستو چې شاید مونږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونی فشارونو سره بیره طالبان له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړی چې ویل د طرز عمل په جوړولو باندې جنود خوانځي پرانیزي. اوس د جنود یونیفورم د خوانځي د تړل کېدو یو علت بللې. ټولی هیلی پسرلی ته چې ګواکې د نوې خونیس کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانستل شي، خو طالبان په خپل هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلي په عمل کې د نجونو خونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د خونځیو پرانستل د طالبانو لپاره یو آزموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو خونځي پرانیزي.
په غزنی کې د یو شمیر لیسوس د کونکو نجونی وای د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له بندیدو وروسته خپل راتلونکو ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره خوندزی بیرته پرانیزي. د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
اوس چې زه ذکر نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکو لپاره ډیر هیل درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکو لپاره ډیره هیله درلودې، خو وايي اوس یې دغه هیله سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې و چې اوس یې پر مخ تز دکړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کما، زه به د ځان لپاره یو راتلونکو جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم. خو له بده مرغه زما د ټول هیله داس فکر کوم چې تسین کلا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅ کله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به وایلو. اوس چې درس نه وای ټوله ورځ په کور کې و، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله د سټول شاګردان د موږ هم سن پنټول اندخمان د دې لپاره چې د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان د چې تر هغه د پوره د موږ پوت نه شو ته تحصیل د ذکره د پخته ډېر موږ اندخمان یو.
په افغانستان کې ټول انجنې د طالبانو له حکومت څخه د شوونځو د خلاصېدو او هغه ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د رنګېدو لپاره د ولسمشر د اعلان په اړه پریکړه کوي. په دې اړه د بحث لپاره د ستره محکمې غونډه ورم ورځ ځنډېدلې وه او تمه ده چې نن به بیا دوی بحثونه وکړي او خپله پریکړه به اعلان کړي. صدر اعظم عمران خان هڅه کوي چې د سلب اعتماد لپاره د اپوزیسیون هڅې شنډې کړي، خو په دې برخه کې به د ستره محکمې پریکړه ټاکونکې وي. څه تمه ده په دې برخه کې د بحث لپاره د ازادۍ رادیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک د شپې په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب مننه. ستاسو توقع یا په پاکستان کې عمومي انتظار څه دی چې د سترې محکمې پریکړه به څه وي؟
مننه تکل صاحب. او همدا اوس تاسو چې څنګه مانه پوښتنه کوي، همدا اوس د پاکستان ستره محکمې په دې موضوع باندې اوریدنه شروع کړه او نن به په دې باندې د اپوزیشن مشر وکیل 13 دقیقې خبرې کوي او بیا د اغه ورستو به یو دو نور وکیلان لسلس د کی خبرې کوي. اغه نه پس به بیا د حکومت وکیل خبرې کوي او بیا ممکنه دا چې د دې یو فیصله وشي. په پاکستان کې چې عام د قانون د پوهانو کمی خبرې مخې ته راغلي دي، نو اغه وایي چې دا یو ساده کیس دی او په دې کې د آئین نصر غړونه شوې ده او سپریم کورټ نه دا توقع کیږي. خلک دا امید ساتي چې سپریم کورټ به دغه هر څه چې شوې دي نو دا به اوزنډي او دغه د عمران خان په ضد به د عدم اعتماد ووټ د دې به بیا حکم ورکي.
کوم تصور کو چې ستره محکمه د سلب اعتماد هڅه تعقیب نه کی او پریږدي او وینه منی، یعنی عمران خان ته برات ورکړي، د اپوزیسیون اقدامات به څه وی دوی څه ویل دي؟
دا هم یو خبره کې دی شي، خو اپوزیشن که هر کله دستر محکمه فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې دستر محکمه د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسيږي، هغه بیا منل شي او که څوک د هغه پر ضد باندې راپاسي نو دا بیا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راځي، په هغه کې دا ګڼل کیږي. نو اپوزیشن به د هغه په ضد باندې داسې وکړي چې بیانونه خو به ورکي، او کم قانوني ماهرین چې دي هغه به په ټلویزیونونو یا په خپل هغه کې بیانونه ورکي، خو د هغه په ضد کم داسې غټ اقدام کېدل یا یو جلسي جلوسونه کول زنه ګړم چې کنه داسې یو کار بوشي.
او رستي پښتنه خټک صاحب چې د عمران خان په ضد ستره محکمه فیصله وکړي، په هغه صورت کې د خطر شته چې پاوز اقدام وکړي یا من راشي میدان ته؟
نه، پوز خو اوس سو وختو شو چې د پاکستان پوز اوس په بیا بیا وای چې دی یعنی نیوټرل، یعنی نیوټرل مطلب چې دی بے طرف دی، د هیچا سره دی طرف نه اخلي. خو د عمران خان خپل پلویان څنګه چې د عمران خان دا سیاسي ګوند جوړ شوی دی او دا غی دا رویه چې څنګه دا په سیاست کې، نو دا ممکن ده چې د سپریم کورټ فیصله یعنی د سترې محکمې فیصله د عمران خان پر ضد راشي، نو د هغه پلویان به جلسي جلوسونه وکړي. او لدی وړاندې هم عمران خان په خپل پلویانو یو نه سو سو واري غک کړی دی چې تاسو راووزه او د دې اپوزیشن د خلکو په ضد باندې تاسو جلسي جلوسونه وکړي، نو د دې امکان شته.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټکو چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه لمو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو د اوکراین مسایلو ته، دکه څنګه چې واموریدل په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوي دي چې نړیواله ټولنه دا جنگي جنایت وبولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې لمخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینوونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه شارګوټي ته وچی روسی ځواکونو د راپورونو لمخې په کې په لسګونو کسان وژلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسای سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سهشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا شارګوټي ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي، ګڼې په سرایونو کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خپرو سویو زړه بوژنونکو تصویرو کې ښکاري چې د دغه شارګوټي په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسی ډیپلوماټان لخپلې خاوري وېستل او دوی جاسوسان بللې دي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پاروونکي بللې چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو مسخره کار بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرکز د سویس په جنیف ښار کې دی، او که چیرته له دې شورا د روسیې نوم او غړیتوب ایستل کیږي نو دا پریکړه د عمومي اسمبلې د 193 غړو 2/3 برخې رایو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا د بشری حقونو له دې شورا نه د روسیې استل د نه باور عمل بللای دی. قدر منوریدونکو، تاسو د اوکراین د جریاناتو اړوند مسایل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. پر دی ویب پانه تاسو کولای شئ همدراز چې د افغانستان او نړۍ پر نورو موضوعاتو هم په زړه پورې راپورونه، خبرونه، مرکې او تحلیلونه وګورئ او وایورئ. ویډیوګانې هم د ازادۍ راډیو پر ویب پانه کتلای شئ. په پاتې خبرونه کې زما له همکار اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. دا خبرونه د منځنۍ خوانځیو او لیسو د زده کوونکو جنو په شکایت پیلوو. دا جنې وای چې طالبانو د جنو لپاره مدرسې پرانیستې دي، خو د دوی پر مخې د خوانځیو دروازې بندې کړې دي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولی چې د جنو تعلیم یې د جنو زده کوونکو د جامو د سرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولې دی. دا جنې وای چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د ښوونځیو د لباس د سرنګوالي په اړه پریکړه وسی ښوونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېره د ښوونځیو زده کوونکي وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو نجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خوای طالبانو مدرسې خلاصې کړې او ښوونځي تړلې دي. د دغه زده کوونکو لړلې یو هم سمیرا ده چې کیر کال یې د نهم ټولګي زده کړې بشپړې کړې او غوښتل یې چې په 401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګي زده کړې فیل کړي. سمیرا چې نه غواړي سیمه په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیری چلن زیاته ناهیلي کړې چې یو شمیر انجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي او یو شمیر نورو ته بیا د زده کړو اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تراتو میاشتو انتظار وروسته هیله درلودله چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړ شي. خو په خبره یې چې دې خبر زیاته ناهیلې کړې چې تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته زموږم هغه نه خوښیږي چې د شریعت نه بیلاری کار وکړو. کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیریل ځن ډېر ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته اوس هم په حجاب کې.
زرمینه د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکې ده او دا هم د یوې ښوونځي زده کوونکې ده او سږ کال د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالۍ شوې. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته شرعي لباس یو پلمه ګرځولي، خو په حقیقت کې نه غواړي چې انجونې دې ښوونځي ته ولاړ شي.
نن زه مې نه ته زه ملالي نه ته د لسم ټولګي د کوونکو یم. موږ په کلي کې مدرسې خو خلاصې دي، خو طالبان له څه ولې څه کېږي چې موږ په دې تړلې دي دا موږ سر دې ځلو کېږي. نو موږ غواړو چې موږ په ورځنی په کلاس کې په دې مدرسې نه زه کوم ځینې د مدرسې ته موږ هم اوس په کلي کې ولاړ شو. نو دوی په کالج کې دي، نو موږ په صدریانو کې کړل دي زه زه تر دې نه ځلو کېږي په باندې غوښتنه چې دوی باندې نه کوي طالبان نور.
یا د شزنه زده کوونکو زیاتوي چې د دې او مدرسو د انجونو د لباس ترمنځ توپیر دا دی چې د بورکا کوي او ښوونځي ته ځي او د مدرسې انجونی په تور عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بل خو بیا یو شمیر هغه شزنه زده کوونکو وایي له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. نوریا د یوې دینی مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ یې دلته د موضوع د اساسیت له امله نه سو یادولی او نه یې هم د اصلي ځای په اړه معلومات خپرولی سو. دا په ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو له کلون رئیسې د ښوونځي تر څنګ مدرسې ته هم ځي. د ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې طالبانو له شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګړو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. دا وایي مدرسې ته انجونې یوازې د کور په کالو او یو پوړونی کې ځي او ښوونځي ته په حجاب او بورکا کې ځي.
مکتب د ګرد راځي قرات وای یا مولوی صاحب را هغه په خونه کې ناسي په لاره لکړه د باندې قرات کول سرکنه وکړه.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی په دیاړه زموږ پیغامونه ځواب نه کړه.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
وسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې. نوریاس نوری ته بغواک شو.
واشنگتن اگزامینر په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه خپل ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د انجنونو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرې نښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغه اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د دوشنبه په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر چې کېدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستې چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیوالې ماسې د افغانستان په اړه یوه نوې سروې ترسره کړې چې 94% ګډونوالو یې ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دغه سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېسارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوب د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی د اروپا افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کانفرنس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارډ ډالر مرستې ژمنې وکړې.
او په روسي برخه کې هم ستاسو پیغامونه
دا هیمن ولایت لشکرګا شهر څخه ساتره په تماس کې مو دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا څخه د تیر جمهوریت نظام زمي سربازان یو کېدل او د هغوی پر کورونه به چاپی وهلې او کورونه څخه به ایستل او ګرول به دا سربازان چې څنګه کېدل او هیل کېدل به سمو دا ورسته به خوشی کول چې د هغول جملې څخه یو تن کمانډان د نجبلا پوجي په نامه او د هغه څو تن سربازان چې د هلمند ولایت پر ګرشول سوالي کې و شپږ میاشتې مخکې نیول شوي دي او دا خلک خپل کورونه ته خېتل شوي او استخبارات د ریاست لخوا څخه چاته ول شوي دي باندې او دغه خلک د دایښ په تور باندې کښنولي دي او هیڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهال اور باندې نه دي ثابت شوی او نه هم پیدا کړی دي او په دغه شپږ میاشتې کې هیڅ محکمه هم نه ده شوی. دغه نظامیات څنګه کیږي وهل کیږي او تکول کیږي او هیڅ سموازن نه ورسره کیږي او یوازې وحشت دی چې د دې اتلان سره روان دي. استاد څخه هیله کوم چې نظم را سرور مقامات پرې ورس او دغه نظامیانو غم وخورس. والسلام.
زرا زبیر ادیو صدا ته خام سپتومه چې لا غندا کول سواله کې کمبار ورکول سو هغه پر واسطه باندې مستولا کې یا په چا پاسه ذکر یا شیرا کړی چې په څه دی راځه ما پیغام باید ورسه زمیان شین په لکه کې نکوش کوروندا ده اچا مخته یو پارسل ولا کړی ملکار او داخله چې پر واسطه سره وانه خرڅي راباسي خرڅي مشتنه رسي نه مشترک کړی نه چا پښتن راځه کړی ده. والسلام.
دا غډیر شکار او چې په افغانستان کې اسلامي امارت په کوکنارو خرڅو د نیول او کرل د بند تر هم د ورته کسان چې ورته کوم تاریخ شي د لور هغه په درې سمون سره په ډول کا سره او په ری شي څه دا انده په اړه د چرسان وروینه د په درې نه د وخت اشاره ورکړي. دا ډیر شکار او السلام علیکم و رحمت الله.
صادق برکی برک ول سوالی کې د ځوان کله کې اورورا کله نه کار نه کوي روشن خو باز ځای په ده د بیسم افغان او ریبا شبکې به خې په حالت نه کوي بروډ غرو ته خېز به زنګونه وې کده په اړه کې اوس معلومات یو دلته کار وسی. والسلام علیکم. سلام
مسلمه ده طالبان حکومت د مایوبینو بازي ماشونه دي ګلی دي بازي پیسې دي ګلی بازي نه دي ګلی وي بازي د جوړي اخري بازي د خاوري اخري دغه فرخم کار دی ران فاطمه ټول به یو ځای دی ګلی وروجه ده څنګه وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب همدومره وو. په پاته خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې.